آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکې طاهر ځلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتما اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د لاندې ځمکه ته پاس اسمان دی، خو چین دی، بلکې مسکو دی، بلکې هندوستان دی، مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی. اوس تاسو ته غږی سالار
په زرپانه کې بل لنډ کیسه قربانی واوري.
میرمن می له خوا غکړ سړیا، زما چپلې هم نور د ګندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکو له احوال خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پول لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینې منظومي پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی، چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینه پوهنیار سید مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزی ثبت او د فکری مالکیت لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیار سید مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویشت بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړېږي. د سولامال شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سولامال شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خراب شي، اغزن، پالان او دری ژبه تجبړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سولامال شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیزې ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سولامال شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سولامال شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ چا ډار نه دی کړی. دی وایي چې سولامال شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سولامال شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جوبوش بدل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستی پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوی دی چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خاوندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه ننداري ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خوندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیاوي نه دي برابرې.
د زمان روان دور تیریږي، په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیره ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پوښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلاند را ځوابوي.
هنر جاج.
ځلاند صاحب، په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کوي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې دا هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پورې ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله که وګوري په عام ژوند کې کله چې دی ځان یو عادي انسان ګڼي، څه رقم هیلې لري، څه رقم برخورد او چلند کوي، او کله چې دی متوجه شي چې دی څه رقم افکار لري، څه رقم هیلې لري، نو دی کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو که دلته دی ځانګړی وي په ژوند کې، حتمن د په شعر کې ځانګړی کیږي، او کدلته د ځانګړی نوی د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقليدي لنور خلکو اخیستل شوی، د نور خلکو په ستګي د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقليد انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبله زنی ځوان شاعران د صحت څخه چې ګنې ده نوې شپنځي ده یو منفرد شپنځي، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړون مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پویږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم. دغه کریکټر چې زه دلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا موږ چې انفرادیت سیړو له دوو خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومې یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان چې دا وایي مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ورلره بویا دا دواړه څیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنی د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نوښت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ دی وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي هغه ځانګړتیا ده، هغه نوښت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپل په دې ډېر تاکیدم کوم او مهم بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شو. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نوې وو هر څه نوې دي، که زمونږ دید جوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام کم قواعد کم دود دستور چې دی هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچو به معلومی چې د پلان کې شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي. نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یو ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولای شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي او دلته خپل انفرادیت څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي په درنه سترګه کتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته کتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون را څرګندي. خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به دغه ډول فکر وړاندې کول او دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري؟
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وي تاسې په دې پوه شئ هغه نوي څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوې نوې شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکوري او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو، زمونږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده، مشکل به لري. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو. هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندېږي. له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کېږي، ډېر کړاوونه سره مخ کېږي. خوشحال بابا تاسې وګورئ، له پښتنوی چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لره، د ده چې په شعر کې لره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سره بم مخ کېږي، سختۍ بم ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینه لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینه لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کېږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولس ته د ښکلا نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوې لری پرتی او رستپاتی سیمه کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی و او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم څه دی؟
زمانم سالار افغان، حقیقت رادیو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار سے بڑے دسی مجلسی ٹوکی میناناک سڑے معلومے گی، سک کمالون لری تھا؟
تشکر مہربانی سے بز خپل زکنن یو وادی پنکارم د فلمون اور زکنن فلمون کے میں ہم کار کلے دین او خپل می دین تا قیس ر سخ شو کور ہو زکنن سین ز پ دین تا قی کدا سین تا جوړ سم سین حقیقت دنیا تر اولم او د دروغ میڈیا مس کم او حقیقت میڈیا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دي.
کله دې خبرونه ویلې دي او څه ډول خبرونه وایې ته؟
داسې یو ته داتې نه ډیر خلک زما د دې خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم، او دونیم لکه مینوال سره زما د دې خبرونو د دې اکټینګ سیدا کم زیات فلمي اکټینګ کوم، لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد دا غنوم، نو ان زه خپل دا اکټینګ کوم، او هغه دا اکټینګونه زما ډېر سخت وخت دی چې نه کله قاضیانو سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه متر ګور، لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي، داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم.
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سم نوم می دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی، هروش قماندانا اسما تتر غلام جوړ شو، تا دولت حاصل کا اسما په کاروبار کې ګوتې موها، خلیصه ته دولت سری بچیا، تا دولت ته فارز خپل وینه ختولې شم، خپل بچی قربان ولې شم، خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولې. ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړت مجرم ته د قهر په نظر ګورم، به دا لا فوکم همیشه می استفاره ته تورو تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست، تا خو ډیر زبردست اکټ وکړه، والله خوند وکړه ډیر ښه. تا ته خبرونه هم زده دي، داسې ډیر خبرونه وایي، کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه، نو خبرونه هم وایي.
او وایم سرونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر در نستر اور ځکه نو زه ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې وګوره دا ازادي رادیو څخه خبرې اور ځکه نو زه د خپل ټول منوال ته هم د زړه کومې ډک سلامونه، او بیا خاص کر
خصوصا خپل افغانان او هیوادوال ته څنګه د زړه کوم سلامونه هم خدای دې وي خبرې هله تکوم نو زما دا وینه دا خواسته چې لکه ما سره هر ځای کې تاسو ملاوي غي زستا تخفو خور نو زستا خادم نو زستا غلام او د دې خبرې بچي مور څنګه سره دا خبرې زه ډیر لپاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ سنس او ټکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذاته وخځي د سیکالوجي استادان جوړ شي تاسو څنګه د ټوپک په ځمونه قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانان څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دار شي په افغانستان کې بے سواد خلک څنګه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم پر وړاندې لکه دنیا والو خلکو ته څنګه څنګه وخوځي چې زه په لس کلنې عمر کې ما خپل درېمه پورې مکتب ویلې خو الحمدلله زه اوس پښتو ګوزو پویګم Yes, I can speak English. My name is Salar Afghan. My father's name is Mr. Swayb Gul. I am Job Space Security, ABP Police Officer, Government of Afghanistan. You are right. Thank you, sir. Sit down, please. Again, what problem? No problem, sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol, kya baat hai? Kidhar karne wala hai? Kya kaam kar raha hai? Na baith jaa, chai piyo, roti khao, batao. Farsi fami de motandar mandana bas jaan juras te khobas te bacha juras te khana isko jaas khana hai man giras te bisi nan mein khuram chai mein khuram gab gabzan pa derwan salur jo manze se kana pakhto sara se kana khabar kawala sam
no کیسه خود ماشاءالله درته ډیر زیات زده دي غزل او روپای د شین نیمز دي
او سه بار سه زده دي خدا اوس نه داسینه لکه کمزور ده هډ کلندر ځاله مې لکه خراب بدن او خفقه کوم نو تاسو ورو خیر ده سه بته وایم سه
یو څه وایم نه والو ته
په قدم قدم کې ځلمک خور دې لکه چې زمي د دنیا د خلکو تور دې یا قربان غرور تر غرور تل اسوند یار تیار فاتش وې پېچان دې اتوار پنش وې هغه خلق دې خلاص هو چن سونه ور کوي بس کوي لاس
او دا خو ډېر زبردست او اوس خبرونه هم وایي مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د لاند زمکه ته پاس اسمان ده خو چین دی بلکوم اسکو دی بلکوم هندستان دی ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو ته غلی سالار ویان حقیقت رړي وزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شي د ننګرهار ولایت محترم والي خاغلی وحید الله کلمجی چې د 13 کال پرتل په سګنی کال کې د ننګرهار په ولادت کې تعداد نه پوسټونه سی واچې چې زموږ په بجټ سخت کمای راوستي دا مونږ ته په کاردار چې د ننګرهار په ولادت کې ترافیکي حادثه خود کاستماکي ترسته اکمالات او نور د سیاستګرتی اقدامات له خپل کوټلي ګامونه اوچت کوي چې د ننګرهار ولادت څخه عوام په تخت برابر شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تخت لار غوړه کو دا ننګرهار امنیه قومندانې او امنیتی ځواکونه هم سره په دې کې شمنه کړل چې الحمدلله مونږ په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولادت کې د امنیت په ځمونه بیا امنیتی رامست کو ول چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړلې ده خر د کده مل قوام تباه برباد شي دا کلونو ولایت پاسه د آباد خر کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس لیست راوته د مظاهرې په دوران کې وی چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال سیب نه منو د مهاجرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدونو ته دوام ونکو د پاکستان حکومت ته ونه سو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کی همغه بیا ری پیارټي موصول خاص خپره کوم کنه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کو خر د کده مل قوام تباه برباد شي سالار افغان حقیقت رړي آزاد افغانستان
یار سالار دا خود ډېرې جالبې کیسې وټو کې خاط خاغله سالار مخکې دی یو ډایلاګ راته وکړ د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولیو د وکیلانو او د گواهانو بیان د شروع شي قاضي شهید دا هغه کم اصل او بغیرت خلق دی چې همیشه میستفاره د ډیرو شرابو د ډیرو پیسو پنشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگینه سزا ورکي هم ای ابجکشن یو نړر سما خوګ دوس وکیل په دې خامخې ورزام لګول غواړي قصر میدار خلق دا چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې د عزت بوري کې اور دې وکیل سي ټول مرد د حرام او ګټه کوټه ولډه خو نن د الله پاک د قران پاک په لاس کې واخله او اختیار ته ویل شروع کا چې زه دې معاف کوم او ګره پانسه تختې ته ورسوم معافي غواړم قاضي صاحب زه قانون ته دوکا ورکول شم خو الله پاک ته دوکا نشم ورکول قانون دې دې پانسه تختې ته ورسې اړ 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 عدالت نن ته ته ورسې دو چې مجرم سلیم خان ول داکم خان دا وکیلانو د گواهان د بیان نه پس دا قتل په حقیقت کړي زکه هو تاجرات افغانستان عدالت دې ته بایزته حکم د پانسه کوي قاضي صاحب یا
یو داسې ښایسته شعر ووایه چې خلک یو څه زده کړي ورنه
چې ستا د بدو نه بېغور کني داسې بېننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصروفه اوسي نور مې زلمي د تا وزګار نه منم په خپل ولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم چې د الله دپاره دوست مې نه وي سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شه ای زما د ملت غداره نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم
ډېره مننه سالار افغان
کیسه مو تیر طبیعي او دراتونکو په اړه د محتاطی فکر درکوي د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل د یوې ټولنیز نخوالی کیسه کوي
زرپانه قربانی نن د عرفات ورځ وه عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وي چم او گاوند ته مې لیدل چې گاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل زه نه یوازې له کلي کور گاوند او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود زکه دلته مې له هر چا پور اخیستی وو دا منم چې دلته عرفه وه بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه خو زما د زړه په دنیاګۍ کې بیا هغه معموله ورځ وه مازیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ راسره وې خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې راسره دي له روغبړ وروسته زوی مې رامنډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي وو چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر لمانځه وروسته بازار ته زو او درته یې اخلم میرمن مې له ها خوا غکړ سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو واره مې د کالیو پستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته لمانځه ځان تیار و بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست زکه چې ترموز مو نه درلود په 300 او 150 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او کا د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د چپلو دکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه ویل یې زه یې نه اخلم خیر دی چیرې به نه ځو رښتیا زړه مې راډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم ما ویل نه داسې نه کېږي ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې دو جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې یو جوړې زیاتې خېوې هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته بل ورځ به درکړم لدې مې تل سودا راوړله په تریخ تبسم کې وویل پروا نه کوي د ترکارۍ والا په لورې روان شو له هغې نه مې لږ اندازه نانا دنیا او مولي سرخاک واخیسته هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې توت روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او ورین تندي وویل که نور څوبړۍ هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی راکوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونی شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې راخړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوې جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل څلور کلن شلیدلي کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي. ځکه ډېر خوشحاله وو. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پېژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکی وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اختری راکوې. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزه راته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالات کې په لسګونو مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړې وه چې شمیر به یې له څلورو نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې وه چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم وو چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چاته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم. ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ یې د یو وخت قطغه او ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم وو چې نه یې تکبیر زده وو او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
د پښتو ادب لرغونی دوري په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال اخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار په ارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کی. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلې ده. دی پخپله وایي چې پر شپږ سوه دولسم هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوی چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرة الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوي او اشعار په دې کتاب کې خوندي کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب و سورک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کړي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرة الاولیاء که څه هم یوازې اووه ډک مخونه ترلاسه شوي خو له تاریخي پلوه دا اووه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اووه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې یې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو را خوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر ایلبندونو په چپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. ی هیرمنده ی څپانده مسته سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایې، سما د تللیو زمانو رک پرتمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. ی هیرمنده ی سرکشه مسته سینده، لا به څومره آزموی ته اراده مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوي لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوي هومره پخېږو. ستا په څیر مو غورزنګونه مست څپانده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لا رپانده، موږ هماغه یو چیو او لا به پایو، تا به چکو لا به مستیگو، تا به ستایو. زد اورم چه چپو که را توایه، هماسی زما دی نیکونو دی ساکانو، زدی وینم چلا مستی هم چپانده، خاطرو که دی پیڑیو زی بهانده، در تقوگیم راتا وایا راتا وایا، دینی کنو پرتمونا راتا خایا راتا خایا. لمړی سرود د هیرمن د چپو خوږ وګم لګیږي د ګز چنی له اوبو سره نڅیږي لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو جوړه سپینې بتې کټ سره تاویږي سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي هر سهار چې پکې لامبي هاپي ښکلی د اسمان زرفرو هرې پکې ستایي د ساکي ټبر د سوغو عظمتونه د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته له مزدکه ګرد راتاو شئ نیزه والو خادمان دې د سیند غاړه کې ګلپوخه د هما څلوېښت خومونه دلته راوړئ سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده ګهیڅ وخته چې لا لمر نه وي ختلی چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي د ساکانو د دربار سپاهیان به راشي لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي د سپېڅلي هیرمن څو پستې څپې به د هغې د قدمونو در شل ښکل کړي سبا لویه ورځ ده ټول زرنګ په تمه د هیرمن برکتونه دي مدام وي د زرینې ملکې د تاج زلاته د لمر ستوریو او سپوږمۍ دی پرې سلام
زمان